درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي، د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د غلم مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبري وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لک افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري، اقامه د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنېدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنېږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره د هم چې د دغو ستنېدونکو ښځو ملاتړ کوي هم باید پانګونه تکړای شي. دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندوی ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري استل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران ایستل شوی دی. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرایلو برید کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت په اساس دغه برید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې له تقریبا 2 کلنې جګړې وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرایل په جګړه کې تر اوسه له 2,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمیرې د باور وړ بللی دي. او اوکراینی ځواکونه د روسیې دننه د پوځ سره تړلو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملن باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د هغه ضرب العجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملن ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی دی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسي چارواکو وویل چې اوکراینی بې پیلوټه الوتکو نن د اګست په 3مه د تیلو سیمه ایزه ډیپو ته اور اچولی. ویل کیږي له 1,000 څخه زیات اور وژونکي د یو اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمې والي نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه 1 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو په روغتون کې درملنه کیږي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغان استازولۍ او یو ان ایچ سی آر له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي او دغو کډوالو ته وخت ورکړي.
دلته حالات ډېر خراب دي. د پیوار والا چاپیا چې یو ښځې ته نولې، بچیان ته نولې او ډایرکټ ریپورټ کوي. خو اوس زموږ د افغانستان له چارواکو نه دا هیله ده او دام ته نه غوښتنه ده چې را دې چې پاکستان حکومت سره خبرې.
د افغانستان جنوب کې د یو شمیر ولسوالیو خلک د وچکالی له امله مجبور شوي چې له خپلو سیمو کډه شي. د طالبان حکومت وایي له بې وزلو کورنیو سره $300,000 مرسته شوې ده، خو دغه بې وزله خلک بیا هم شکایت کوي.
یوه یې خپله بیروزګار یم، دوه لوڼې مې په ښوونځي کې دي. خپله ایله دومره کولی شم چې یوه بوره اوړه واخلم او سپوره ډوډۍ وخورو تر څو ژوندي پاتې شم.
نور مطالب او راپورونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د پاکستان له دولت غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له سره وارزوي. د دغه استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د هغه ستنیدونکو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې ژوند یې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي هم د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته د باعزته ستنیدنې لپاره وخت ورکړل شي. دا اندېښنه وروسته له هغې ده چې تازه د پاکستان کورنیو چارو وزارت په دې هېواد کې میشتو 14 لکه د پی او آر کارت لرونکو ته له پاکستانه د وتلو وروستۍ خبرداری ورکړی. د پی او آر یو شمېر کارت لرونکي وایي د پاکستان له دې اعلان سره سم په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو نیول او ځورول پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغه چې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده ونه غځوله او اعلان وکړ چې دغه کډوال باید له دې هیواد ووزي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ له پاکستانه غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له سره وارزوي، په ځانګړي ډول د هغه کسانو په اړه چې بیرته ستنېدلې ژوند ته جدي ګواښونه پیښولی شي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د اګست په 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لالي کمشنری یونیچسیار هم غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د بیړنیو اړتیاو او د خوندیتوب اندېښنو په اړه شفاف او عاجل اقدامات وکړي. په بیان کې راغلي چې ګڼ شمېر کډوالو د یونیچسیار لخوا په دې برخه کې د بېغورۍ، امتیاز ورکولو او ناسم چلند په اړه جدي شکایتونه کړي چې باید په جدي ډول وڅېړل شي او پر بنسټیزو اصولو ځواب ورکړل شي. یونیچسیار په دې اړه سندي ویلي، خو په پاکستان کې استازي پلیفا کاندلیر د پاکستان د حکومت له لوري د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه مایوسونکې بللې. نوموړي یک شنبه د اگست په 3 په خپل ایکس پاڼه له حکومت غوښتي چې د پی او آر کارت لرونکو ته باید مناسبه موده ورکړل شي تر څو دوی وکولی شي په عزت سره ستنېدو ته چمتو شي او خپل مالونه له ځانه سره یوسي. هغې دا هم ویلي، هغو افغانانو ته چې د پاتې کېدو قانوني دلیلونه لري لکه لوړې زده کړې، د پاکستاني وګړو سره واده یا روغتیایي ستونزې، باید اجازه ورکړل شي چې پاتې شي. همداراز دا هم ډېره مهمه ده، هغه کسان چې لا هم نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري باید د ناقانونه بهرني وګړو د ایستلو له پالیسۍ مستثنا وګرځول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون د اګست په 2 یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت هغه سند خپور کړ چې له مخې د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی او آر په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواد وباسي. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا تر اوسه هم څه نه دی ویلي، خو د بلوچستاني و چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د فدرال کورنیو چارو وزارت له لوري دا خبرتیا ترلاسه کړي. دغه راز پرون د خیبر پښتونخوا ګڼو ورځپاڼو هم له دې ایالته د افغان کډوالو د وتلو په اړه حکومتي خبرداري خپره کړي. په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو د کارتونو موده د 3 جون په 1.5 پای ته رسیدلې وه، خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو ور بیا وغځول شي. په همدې حال کې د پی او آر یو شمېر کارت لرونکي وایي د پاکستان له دې اعلان سره سم په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو نیول او ځورول پیل شوي. د خیبر پښتونخوا پاټک سیمه کې میشت پی او آر کارت لرونکي ملک ثناګل احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
دلته حالات ډیر خراب دي، دی پی او آر والا چاپیا چې یو خځې ته نولې، بچان ته نولې او ډایرکټ ریپورت کوي. خو اوس زمونږ د افغانستان له چارواکو نه دا هیله ده او دام ته نه غوښتنه ده چې را دي چې پاکستان حکومت سره خبرې وکړي، 14 لکه ټول په یو ټیم نشي اړولی، څه طریقه دې ورته جوړه کړي. افغانان نو ټول تنګ دي چې نه ولاکه ولاکه اختر په خوند تیر کړی، نه غټ اختر، نه محرم او نه خیرات او نه غم او نه خادي.
په راولپنډۍ کې بل میشت د پی او آر کارت لرونکي محمد زمان وای،
په پنډۍ کې وضعیت ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ناکې دي، پولیس والا چیکینګ کوي او ډایرکټ ډیپورټینګ کوي، نو ډیره سختي ده. زمونږ دلته کاروبارونه دي هغه خراب شول، نو زمونږ حکومت ته دا اپیل دی چې کم پی آر هولډر دي دلته کاروبارونه لري، د دې لپاره کم سه کم قانوني کاروایی داسې وکړي چې هغې ته وخت ورکړي.
پامدی حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي د پاکستان د پریکړه یو اړخیز او د عملی کېدو وړ نه ده. د دې شورا مسول بریالي مخیل ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې پاکستان له افغانستان یونیچیار او په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لاستازو سره په شریکه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې لمخې کډوال په باعزت او خوندي ډول افغانستان ته ستانه شي.
کله فیصله کوي د مهاجرو په اړه چې دا مشران پکې ناس نه دي، افغانانو استازي پکې نه ناس، نو هغه فیصله نافذ العمل کان ډیر کمی جګه نافذ العمل شي، ځکه دا دومره خلک چې ترانسپورت مشکلات شته، دلته د خلکو روزګارونه دي، تجارتونه دي، خلکو سره لیندین دي، رشتي دي، جایدادونه دي، ډېر قصي دي. مثلا لګیم نه به دي هغه استازي مهاجر استازي دي کې نه او هغه سره ټیم ټیبل جوړ کې پاغه ټیم ټیبل باندې به بالکل بشک ولاړ شو.
پاکستان د افریقا په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی سبا د اگست سلورم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهراني او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهراني او چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به د پاکستان د بهراني او چارو د وزیر په ګډون له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا به سره خبرې وکړي. لا معلومه نه ده چې په دې سفر کې به د کډوالو موضوع هم یاد شي کنه، خو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو او د کډوالو شورا وړي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره په جدي ډول د کډوالو په موضوع خبرې وکړي. دا اندېښنې داسې محل دي چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
افغانستان کې د کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي د شدید وچکالۍ او اوبو د نشتون له امله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. دوی آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 مترو هم زیاته ټیټه شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بیوزلۍ له امله د مناسبو سرپناو د کرایه کولو وصل نه لري. د دغو ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالو یې کرنه هم سخته زیانمنه کړې. د اوبو د برخې کارپوهان په داشان یو وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو په مدیریت ټینګار کوي. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ دویان کلی اوسیدونکی ولی محمد دی چې وایي د شدید وچکالۍ او اوبو د نشتون له امله یې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره خپل کور کلی پریښی او د دغه ولایت ښار ته کډه شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ یم، اوس فلحال راغلی یم. د کندهار کې په زوم دغه داسې ښه چې راغلي یوازې خو سیلابونه کبله راغلي، سیلابونه والتم جایدادونه مو هغه ټوله ولاړه، بل چې اوس ولاړم شو هلته ګټه نه کوي، ګټه په دې نه کوي چې هلته اوبه نشته. د اوبو کمښت روزونه وچ مانځه وچ درمیا کار نه کوي، نو تقریبا 2 سوه 2 متره مل برمیا ولې چې هغه ګټه نه کوي. دا چې ته مجبور شو چې هغه سیم پرېږدي راس خپل سیم ته، دغه راس د کندهار ښار د ولایت ته مدل توس په کرایه باندې پراته 3000 افغانۍ کرایه ورکوز، ما 10000 افغانۍ معاش دی، په دې 10000 افغانۍ معاش ته 3000 افغانۍ کرایه ورکوز، بیا 14 تنه د کور فامیل ساته.
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کډه سوي کس چې وایي نه غوښتل راپور کوي، نو خپور سي بي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډېری سیمو آن د اوبو کچه د اتیات خطر 160 متره ښکته سوې ده، او ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
فریاد برمیه وی خو د اوبو کوم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده، دا زموږ په ساحه کې حتی 160 متره پورې خلک برمیه وی. خو د کوم خلکو اقتصادي وضع چې ښه وي د برمو ولو توان لري، بیا زړه نه شو کوي چې نور لیرې سیمو ته ولاړ شي. او هغه خلک چې اقتصادي وضع کمزوري هغه بیا پی کړي، په ښه مثال یې په لو ولې په سیمه کې دی چې
ځینو سیمه ییزو سرچینو او ځایي اوسیدونکو د غشان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیښ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه شوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نور الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه شوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختي وچکالی سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه شوي دي. مثلا کندهار ته تللی دي، په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپناه پیدا کوی چې هغه ځای ته تللي دي، خصوصا د غزمور د چنارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي. حتی داسې ځایونه خو شته چې یو نیم سل متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګ اوبه نشي راپورته کوی. د روزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي، نو ژوند ډېر په تکلیف دي. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نشي ترلاسه کولای. د هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د کرهنیزې ځمکې لرم، خو متاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت څونه وه اوس ډېر لاندې روانه ده. اوس کاریزونه ټولو چې سوي دي، ډېرو خلکو چې پخوا یې ډېر ښه حاصلات اخیستو هغه اوس کړي کړي دي، حتی اوس د څښلو اوبه نه لري. د کلا بازار ته راغلي دي، دلې اوس استوګن دي.
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسېدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېل ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پرتفاعات کوي چې د جهیلونه جوړ کړي، دا کندې، دا کوچنۍ بندونه، چکدمونه، دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډېره مؤثره تمامېدای شي. خو په حکومت په سطح غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنۍ بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي. هغه فصل چې اوبو لرو مونږ به هغه ذخیره کړو. په لګولو طریقه چې دا تر 100% اوبه ضایع کوي، نو مونږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هېواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تېره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمېنه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په داسې حال کې چې یو شمیر بې وزله او بې سرپرسته کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او خیریه بنسټونو له لوري د دوی وضعیت ته د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي چې په 1403 لمریز کال کې له بې وزله کورنیو سره سلګونه زره ډالر مرسته شوې. د وزارت تازه په خپل اکسپانه لیکلي دا مرسته چې د یو سلو یو څلویښتو ثبت شوو خیریه بنسټونو له لورې د دې وزارت تر نظارت لاندې شوي، پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي، روغتیایي خدمتونه او روزنیز پروګرامونه شامل وو. د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د عادلانه ویش لپاره اړتیا ده چې واقعي اړتیا لرونکي ثبت او وپیژندل شي او وروسته د یو نظارتي بنسټ په منځګړیتوب بې وزلو کسانو ته مرستې وویشل شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
ربانی د هغه افغانانو لډلې دی چې نږدې دوه کال وړاندې له پاکستان خپل وطن تستون شوی او لا هم له خپلې شپږکسیزې کورنۍ سره په بد اقتصادي وضعیت کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دی چې په کابل کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له کله چې وطن تستون شوی تر اوسه ورسره نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کومې خیریه بنسټ له لورې مرسته شوې. دی وایي خپل بېروزګار یم، دوه لوڼې مې په ښوونځي کې دي، خپل ایله دومره کولی شم چې یوه بوره یوړه واخلم او سپوره ډوډۍ وخورو تر څو ژوندي پاتې شو. دوی یوازې له هغه کسانو سره مرسته کوي چې څوک پېژندګلوي ولري، څوک چې واسطه ونه لري مرسته ورسره نه کېږي. ما سره نه تېر کال او نه هم روان کال تر اوسه هېڅ ډول نغدي او د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې. د هرات یو اوسیدونکی رفیع الله چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست هم ورته شکایت لري، نوموړي وویل
داخلی خیریه مؤسسات چې کوم دی دوی خو بیخي زمونږ طرف ته نه دي راغلي، نه پوهېږم چې چېرته ورځي چېرته نه ورځي، او داسې ډېری معلولین هغې نه خبره دي په دغه برخه کې لکه کومک چیز وشي خو معلومېږي، نو هېڅ نه وادي کومک نه دی کړی، نه زمونږ طرف ته راغلي. څوک دی مستحق چې څوک دی هغه ځای پاتې دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د زمري ولسمه د طالبانو د عدلي وزارت په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې له دوی سره ثبت شویو خیریه بنسټونو په تیر 1403 لمریز کال کې د دوی تر نظارت لاندې له بېوزله کورنیو سره په ټول افغانستان کې 1,110,000,000 افغانۍ، 2,03,000 ډالر، 2,013 یورو او 1,500 کلدارې مرسته کړې. په بیان کې د دې وزارت د مالی برخې له قوله راغلي چې دا مرستې د خوراکي او غیر خوراکي توکو، روغتیا، حرفوي زده کړو او د کارموندنې په برخه کې د بیرته راستنو شویو یتیمانو، کونډو، د بېلابېلو طبي پیښو له زیانمنو او نورو بېوزلو سره شوي. دغه وزارت ویلي چې دا مرستې د 1,01,000 ثبت شویو خیریه بنسټونو له لورې چې 15 په کابل او نورې په بېلابېلو ولایتونو کې دي شوي دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان د مرستو په شفاف ویش ټینګار کوي او وایي اړتیا ده چې اړمنې کورنۍ تثبیت شي. له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته
حاکم چارواکی او د دوی ترڅنګ هغه خلک چې مرستې کوي د دې په اړه باندې سروي وکړي تر څو مستحق درجه وال او درجه دویم سره تفکیک شي او بیا دغه مرستو ته د رسولو په خاطر باندې یو بل دریمي ارګان ته هم اړتیا شته چې هغه بیرته وساري چې آیا دغه مرستې واقعا مستحق خلکو ته رسیدي او که د ځین نورو سلیقوي برخوردونو په اساس باندې ویشل کیږي.
که څومبی وزل افغان وګړي انتقاد کوي چې د مرستو په ویش کې عدالت نه پلي کیږي، خو د طالبانو د عدلي وزارت د مرستو په ویش کې پر شفافیت ټینګار کړی او ژمنه یې کړې چې د دوی د دوامدار نظارت په پایله کې خیریه بنسټونه ارشیوي چې په عادلانه ډول بېوزلو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د لوږې بحران ورځ تر بلې پیچلی کیږي. دغه پروګرام پرون شنبه د زمري یولسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې ښځې، ماشومان او ستانه شوي کډوال تر نورو ډېر زیانمنونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دغه کسانو د ملاتړ لپاره راتلونکو شپږو میاشتو کې 15,09,000,000 ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په پیلې دو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومې کړې دي. دغو میندو چې د ډېرو یې خاوندان بېروزګاره دي، ازادي راډیو ته وویل د اسانتیاو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اګست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو د ورکولو نړیواله اونۍ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې اونۍ په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاوو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بېروزګارۍ، فزیکي روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاوو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وایي خاوند بېروزګاره دی، وړوکی ماشومې ناروغ دی.
ماشوم لرم دا چې خپل د شکر ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم خاون مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزور دی او زړه هم سورای دی موږ هر میاست اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو خو د درملو توان نه لرو همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري خو وایي اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم اقتصادي ستونزې زیاتې دي خاوند مې بېروزګاره دی د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو مجبور یم خپل شیدې ورکوم
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللی دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچیرې نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي نو په کلنی ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د والی ونی په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي په ورته وخت یو شمیر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز بل دا چې مور د سدیو یا د تیر کانسر څخه ساتي بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم مور صحت مند پاتې کیږي کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خدا د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي د پروتین کاربوهایډریټ ویټامینز منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50% کې له 2 کلونو کم عمرونه لري د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتنو سیمه کې بریانی پلوري دی وایي چې په خپل مسله کې ورته وظیفه پیدا نشوه نو اړ شو چې په یو رستوران کې شاګرد شي د بریانی په خول زده کی او په بازار کې خرڅ او خپل روزګار په وچلوي
د حبیبی لیسنس فارغ سم کابل پنتون ته کامیاب سم په 1402 کابل پنتون څخه پادی درجه فارغ سم
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وای نه موند بل اخر بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو
نن می اسمه بیکاری وکړ په مسلک کې سیاسي وظیفه مګرځیدم د سیاسي وظیفه پیدا نه سم دغه یو رستوران کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ
دته په خبره چې هلته د اشپزې کار زده کړ بیا د کابل د کارتینو په سرکنو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زخر کوم او لسهار لو بجونه تر د شپې نه پورې زه انده تقالیت لرم کابل کارتینو سره کنو کې نو ډېر لږ جون خلق راځي لا لوګر نه راغلي جنات جلال آباد نه راغلي دي
بریانی توندی وریچې دی چې د هندیانو او پاکستانیانو خوړه ګڼل کیږي خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښونکي لري دا وریجی چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي
الحمدلله شکر ده
د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګار دی او په لومړیو کې د ډیرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دی دا وینا لري.
باندې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم چې ګوره په کڅ هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بیکاره مه کینی، بیکاری مه تېروی، په دې سره بیکاری ډېر بد شی ده. که غواړی سه اشپزي زده کړه زم په خدمت کې مراسې بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو وروسته بیکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نورو هیوادونو کې هم مستیستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.